السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوي کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویا څپه راماته ده. همدې وخت کې یو لوړپوړي امریکایي ډیپلومات ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی. د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستانه شوي یو شمېر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو ده.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کړه ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مستا.
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هیله ده چې زمونږ دغه جرګه ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبرو چې ویلي دي په افغانستان کې به سږ کال 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید. طالبان حکومت وایي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږي د ګډې کمیټې ناشته کیږي. که څه هم د ورځې تر پایه د دې ناشته جزئیات نه دي خبره شوی، خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان په دې ناشته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناشته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناشته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ښې نه ښکاري، ټاکل شوی چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جی سی سی په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناشته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني پلاوی مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جی سی سی ومه غونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوریو ولسونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسېدلی. هغه پر خپل اکسپانه لیکلي چې د جی سی سی دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه باس وشي او کنه، خو په وروستیو کې پاکستان له دې هیواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړي. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصولو خلاف بللې، خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 15000 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال له خپل هیواد ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د دغو کډوالو نږدې نیمه په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر کړل او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واوریدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت نا وخت نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې او په لوی شمېر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې 2 اونۍ کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمیرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوی تګ راتک به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو د راستنېدو پر پروسه څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پانتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اساق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو ارخ نده چه منگا دسپی قضاوات کل چه یواز ده مهاجر و مسئله ده 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 غدوار عبادون ترمنز دیر مسائل شده دی چه اخا یو تفاهم تلبت ضرورت کردی چه که دوی ده نیتون پا اصطلاح پاک و صافی نو بیاکی دیشی چه یو کلی تفاهم تسر و رسیگی من تا اغا تجربه چه افغانان لدی پا تیر کلون که پاکستانیان همیشه کلا چه دوی بنده مشکلات را غلی دی دغه مشکلات و ملامت دوی پا افغانان را چه ولی او اغا فیصلی او اغا ناست چیز دار و حیوادون ترمین تسر شی میدی بیا و روست از چو وقت نه پاکستان هم دغه نه پښه سوي دي. موږ په دې 2-3 کلونو کې دغه نه مخکې دې شاهدان چې څنګه پاکستانیانو کوشش کوي چې دغه موقعیتونه نه دوی استفاده وکړي. اوس هم د پاکستان هغه مشکلات چې هغه سیاسي، امنیتي، اقتصادي دی، کوشش داسې کوي هم نړیوال ته دوی ښیي هم خپله پاکستانیانو ته وښیي دا ټول د افغان مهاجرینو د لاسه داسې دی. افغان مهاجرین خو تقریبا دا 5-6 کاله کېږي که پاکستانیان په دې باندې صادقانه عمل کوو نو هغوی به کیدای شي چې په دې 6 کلونو کې دوی یو برنامه درلودلی وای، دوی خبر ورکړی وای، دوی ډیټابیس درلودلی وای، دوی د نړیوال نه په دغه برخه کې مرسته غوښتلی وای. نو دا کار دوی نه ده کړی او خپل افغانان هم دا کار نه ده کړی. دغه ملامتي اوسني حکومت هم دی او پخواني حکومتونه هم چې دوی هم غیر مسؤولانه برخورد کړی دغه قضایاو سره. نو اوس زه داسې فکر کوم بیا هم که یو صادقانه نیت په دغه برخه کې موجود وي، کیدای شي چې دغه د دوی د آیتونو راتګ او د دوی لیدلې کتنې د دې سبب شي چې افغانان د دغسې حالت نه چې اوس هغوی باندې روان دی او په زور اخیستل کېږي د هغوی مالونه، د هغوی جایدادونه، د هغوی هستي ټول شیان ضبطېږي، نو دا خو بشري او انساني او د همسایتوب یا د خپلوي هغه تګلاره نه ده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
په انستګرام کې آزادۍ رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګ او په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاو خوښ په 13 کډوال د اپریل لومړۍ نیټه پر همدې لارې افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال لوري د خبريال فرهاد شینواری د راپورته.
د خبر زلي د بیا بحالې او رغونې څنګه مرستيال کمشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یو لیکلي استول شوی پیغام کې ویل شوی چې د اپریل لومړۍ نیټه نه تر 15 نیټه پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته وختي، چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارت لرونکي کډوال دي او په لزګونه پکې بیا اسناد کډوال هم شامل وو. دا محل د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال روان دي، خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لند کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته وړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالی نه لند کوتل موقتی کیمپ ته رسیدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
زه پاکستان ته راغلی یم 50 کاله کېږي چې ما تیر شوي پاکستان کې، او عمر مې هم د 80 کلو دی، 80 کلو یم واده ده، دلته ما تیر شوي دغه اوس بېرته ځم. په پاکستان کې په میاواله کې وم، دا درې ماشومان مې دي دا درې ماشومان مې دي خزه مې مړه ده په دا درې ماشومان دی او زېمو موږ علاقه چې ده بغلان ولایت ته یو کله خمرې ولې سوالي ده او نش یو شی د خدای نه درو بس لاس مینه نه درو ځکه دا شی نه درو
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو او بس پر دې وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تاسو به وای ماجر نو ان شاء الله امید مست راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن وي بس د خدای په دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشاله وي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شنواري ویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نا دولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځ نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو او اوبو ورکو او ماشومانو لپاره چې کنا چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چې دلته کار کا اور سره کوم لوکل تنظیمونه چې دی فلاحي تنظیمونه چې غم راځي دلته د خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راځي. د حکومت چې دی غن خپل کوشش کا د پی ډی ایم ای حکومت کیم جوړ کړه پاغه کې اورته مکمل سہولت جوړ کړه دی او بمشته دی بجلیم شته دی نور چې څومره سہولت یې هغه اورته جوړ کړي دي او دا تاون بچی ان شاء الله مونږ جاری وي.
د سند او پنجاب نه لنډ کوتل ته را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوې شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته له دې ملکه د وتلو لپاره د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی وو او د اپریل لومړۍ نیټې نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 8 لاکه ده او په پیوار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لاکه افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د سولې لپاره یو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې زینو با خبره سرچینو ورته دا خبره کړي چې ممکن د کډوالو په مانس کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوانه نه نه ایستل شي. کاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ همدا پښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوری نظام د وسلوال پوز لویان جنرال اجمل عمر شنواری نه دی مرکه په پایل کې وکړه.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړي او کورنۍ کړي هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. پلمړی سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بس مترکی نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کی او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسولیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخ باندې هغه ونیول شو هغه عملاً د پاکستان نه افغانستان ته راننوتی او دا هغوی هغه خوځښتونه د داعش د روسي ډلې چې د کرښې هغه اړه کېدل د هغې پکله هم په هغې وخت کې کره معلومات وو چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې دایش راتيريږي راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي دایش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د دایش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې دایش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولس ولې کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه صفه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیزاد پتر کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرحیه او دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې و هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو که دا ورتیا درلودلې نو تر اوسه پورې به متقن ثابته کړې وای لکه کم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغه ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدی. ولی موږ عملاً ګورو چې لدې سره چې دوی هغه نه دي کړی چې د دوی مخه ډب کی دوی خپل اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانې دوی چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل ورپوري چارواکي ترور کی او تا په زینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درو په هغه باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړی. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخنیوي دا ترسره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جست شوي دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراض دي دوی هم خپل پټي اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي.
د افغانستان د پخوانی پاوز ویان جنرال عمر شینواری وو چې آزادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کېګو ټاکل شوی چې د بهرمیشتو افغانانو یو تلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبري وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکه مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تم لري چې دا ځل به سفر پایله ولري ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
د جنونو خزو د خونو ملاتړه د بهر میشتو افغانانو جرګوي تملری چې د اصلي د طالبانو حکومت سره خبري یو ملموسه پایله ولري. د جرګه چې په ترکیب کې اتلستانه شامل دي او تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و تاګل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یو غړی زرکی ملیال له سفر مخ کې د اپریل په 15مه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
چې دا زمونږ غوښتنه ده، دا د ملت غوښتنه ده، دا د عصر او د زمان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې مونږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلی و بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زمونږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او
مینارته مسایده شي. د جرګه چې ډیری غړي لویدیز میشت افغانان دي تیر کال افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو د نجونو پر زده کړو د بندیز لیرې کولو په برخه کې کوم عملی پایله نه درلوده. خو د جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې لیږلي لیکلي دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو عدالت او ټولمنلي ګډون له لارې روڼ سبا ته رسیدلی شي. پیلامی کرا غلی د جرګی غړي یو شمیر بایساسه علمی او ټولنیس کادرونه دي او په هیواد کې د ننو بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګی په خپل اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقوقو د فعالانو اتحاد په خپل یو اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلی نیوکه کړې چې یو شمیر کسان چې دوی په خبره طالبانو تلابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وخي. خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې لسته کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتینې ملاتړ تمه لري. د دې ډلې دوو تنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تعلیم زموږ حساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل د حکومت صدا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
ما به همدلي او حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتینی او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي، موږ نه یوازې دا چې خپل نن له لاسه ورکوو، خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو دا قانون یو شمېر فعالان د دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان لپاره ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او ډېر ستر مشکل دی چې د یو هېواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی د خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې هغه د تعلیم ده محرومي، دا یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو لپاره د پای ته رسولو لپاره هر هغه هلې ځلې چې وشي، که هغه سفرونه وي، طالبانو سره خبرې وي، لاریونونه وي، هغه احتسابونه وي، جرګې لیږلې طالبانو ته هغوی سره خبرو اترو کول، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. دغه شان دوی په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیون څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړې او سږ کال 400 زره نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوې. د دې سازمان په وینا کچېرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، نو له 4 میلیونو څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روز اوتون بای و بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تاسو بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د اپریل په 14 په یو راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونه او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارډ زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې دروان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیاي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د WHO استاذ فرانس پرس خبري اژانس سره دا خبري کړي او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شو چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپل مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړان د میلیونونو خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه په مکړی د اکرام الله اکرام د راپورت او سره مجله هم پای ته رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیاي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15 فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیاي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیون خلک یې روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړي چې د 2015 کال تر 3 میرو به پوري 240 نور روغتیاي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیون نور کسان هم له روغتیاي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشډک کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیاي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چنې غو وغوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کلینیک ولسوالی
د ولسوالی کلینیک له موږ ډېر لري دی د ښار روغتون خو لا په ځای پرېږده زموږ قریه له ښار ډېر لري پرته ده کله چې د ولسوالی کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل څه د مارو چینې تقریبا واته میاشتې و دا بند شوی دی نه پوهېږو چې څه علت دی کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دلته و ډېر ښه کار یې کوو خدمت یې کوو دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس پنځلس میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین و مرکزي کلینیک رانه لرې دی د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تللی
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوره شوی د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا وسو روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوه د دغه دواړو سازمانونو ویلي د کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځنګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنونکي دي روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغیزمن کړي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې ونې مخکې وویل ک یوازې 25 سلنه بودیجې تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري و میلیونه به له دې خدماتو به برخې شي اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2025 کال تر پایه په افغانستان کې له 1912 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات مکبل کی قدرمن او کلی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما ما دی ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلوسته هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نو رزي لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله من دی ما چی د لوسته په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو کولی سي د نو رزي د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکتی کولای زی کون کوز مرستاسو دنن رزی دویم لوس موضوع د مالداری او د هغه اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه ل دیر لسمه نه پیل به تر شلمه سی پی پری هم چنان قدر منو کولای زی کون کوز مرستاسو دنن رزی در سیاحت په هغه موضوع کانی چنن وز به مرستاسو پلوست کول ولو عبارت دی ل لمړی مالداری او د هغه اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري درې مخشي جوړي دا هغه درې مهم موضوع کانی دی چنن وز به مرستاسو پلوست کول ولو په حق له به بش پر معلومات تر لاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچو او د کټ په هیله خو زده کوونکو د لوست په پښتو کې لمړی مرجو تاسو مالداری او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرجو تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداری لارو چاري او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیوانات په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړي او کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړي سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې دا چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په پاکستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارو څخه به کله چې به ښکار کړو څه به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړ عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به که به دغه خوکل چې دغه بندیزونه ولګیدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصرف کړل او نوې ژوند یې ځانته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي پروژه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي پروژه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکول سپای چې د خپل ژوند ورسنی سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي موږ ویلې چې درنوز د کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي پر روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوي له دې څخه پر کوي دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یو شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سرویو یا هم حیواناتو پر روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنی ځای اړتیاوې په دې باندې پوره کوي نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو درد ده همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوړلې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص عایداتو په سلو کې وسخه تر لسه پورې برخه جوړه کړې ده چې د زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي د سرویو یو شمېر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پوسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیل لپاره وسخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوسټین باب دي او د پوسټکي صنایع په هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او لدی پرته په هیواد کې د زینو نور شمیر اړتیاو د پرکول لپاره لکه غوښی او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره ل 1.15 څخه تر 20 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي د کورنی سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یدول وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي مېسره للی او د وبو کمښت مېسره للی په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیان را مېسول چې دغه ناروغي د سروي د وړین لامل وګ زیتله او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته د دې ترڅنګ کډر منځ د کوونکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ سروي یا هم حیوانات سره د حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغولو جملو څخه د رنځ کوونکو غواګانې شامل دي پسونه دي اوزی دي خره او شان اس کچری او داس نور چرګان دي کوتری دي دا ټول هغه حیوانات دي چې په کورونه کې روزل کیږي او دوی د کورونه کې روزنه ورکول سوي دي چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي تر ټولو زیات چې به دي درو نزد کون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرول کې برخه اخیسته ده او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي د دې ترڅنګ کډر منځ ځکونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرکز تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزی طریقې لاري چارې ستا چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغه عمل څخه هم موږ او تاسو په ځینې ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شې د زمر پکران هیواد افغانستان کې په دودیزه یې هم انانوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. تدې تر څنګه د مرز د کون کونن رزلوسکی موږ او تاسو کرنه یې هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسره وړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل بل نن بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سرویو د لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکول سي د حیواناتو رول ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغو علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1318 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستراله ل چې د دې وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې هم مېز څخه ولړل چې ورسته بیا دغه د پاملرن لپاره په 1415 هجری مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړ. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجری مریض کال کې یې شمیر پارستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګه د مرونو غلالي ز کوونکو د عصري مالداري د سروي د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې مرابطاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید مرابطاسو په نظر کې ونیسو. کچيري عصري مالداري مرابطاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید مرابطاسو زده اوسئ؟ د هغو جملو څخه لمړنۍ چيري د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی مرابطاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې تر څنګه د وی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې سلور ځلې دې ته خوړه برابر شي او هم چنان دې تر څنګه حیواني ناروغي په وړاندې باید مرابطه سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کومي ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او دې تر څنګه د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرشت ووسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مستراول شي او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنوز د کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمولرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې د رنځ کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ به یلې سوچې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر داسې وي لکه مار، لړم، پړانګ، زمری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کېږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړښت چې ډېره پراخه او ساحه یې غرونه نیولې ده، په تېره بیا د هندوکش لړۍ چې دي، لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلنې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي دپاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل شوی دی، او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې به افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړي. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړي. نور نو قدر مونږ ځکه کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شوه وخت اعلی په مات
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس پېما د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن به هم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر من اوګل علی زکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سجه د صحت جامه مو پتن می تر نو زکون کو د چې مل تاسو د جغرافیه مسمن به هم لوستین. هله د چې د تیر ورځې لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو سې چې نو لوستا امره کی ولري. تر نو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. خوشاو ګلالي زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زه کوم کې د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خلاص د کوم کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښې کې درنو زده کوونکو لمرنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کښه چې د درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرحد څخه 6000 متر لوړ بایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه سوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت سول یا هم په رسمیت سره وپیژندل. ډول و پیژندل سپل چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سپلې خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومونه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره خپل ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي خو ځینې کسانو به دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری و ګڼل سپل تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستی کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاد راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې تر څنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نام سره یې جديد د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچنی او لوی په امیر پسمې کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنه تکونکو کاوو نه میاشتې اوردس ولا یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چې نن د دې تر څنګ د انګلستان زيني سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسي ترمنځ دی وی هایلي ساحه سره چې ډیر زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسي امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هایله ساحه راشي. نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفه په غونډه سره ورکړي او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په نه ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پورې اوږداس ول چې د روسیې دولت په 1319 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او فدې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل سي وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یې دیږي. هم چې نن درنه ځکونکو د لوس پراتونکو برخه کې مجاوتا سو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زمرد کران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنه ځکونکو د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سین، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځتراله دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځتراله. نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمسمي تر بلکې لاندې را لاله د افغانستان زمسمي اشغال کړل چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1309 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولې جلسوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولې وو. نو په هغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته د تیارسي امر ورکړي او ټول ته ویل چې باید جهاد وکړي یعنی د جهاد اعلان اراده وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامت ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیزه سیاسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشری کابل تواستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن تواستوي نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشری پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیسته چې په هغه وخت کې درنه زکون کو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لوی پریکړه و چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1902 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1911 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک اوسخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجور او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټړل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون کو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیڅ روز مرګران هیوا د افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي. سو ځل مرګران هیوا د افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سره تر سوي دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل وسندل وسرتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدي سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کدر منو زر قبول کول لویدي سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیس کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده چې یو کښې په خپل د مغمهار سرحدي کرښې په نامه سره یې او بل کښې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یې دی چې هر یو یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مغمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې و کله به د ایران د حکومت په واک کې و. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند وزیر پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیې د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولي د مکمحان سرحدي کښ په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کښ چې د پهري سرحدي کښ په نامه سره ایږي چې دغه سرحدي کښ د سیاکو څخه د زپقار تر دری پوري زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو زره د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو. خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بل اخره په 1400 هجري مریض کال کې د ترکیه دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کښې په نامه سریت کړه او د سیاکولو سیمې څخه یې د زپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لږ څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه کوو لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلا په ما. I'm not the one who's running away.